که در همین جا به پایان رسید، اما چند لحظه بعد نشرات
دا
واشنگتن
دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم رنوریدونکو ستریم شي، زه زیبا خادمیم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په دې خبرونه کې چې نیم ساعت روانه وي، اول ساسه پام د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته راړم.
السلام علیکم رنوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن استودیو ده، زه خل خانم. پام کړئ دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د حکومت لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر په یو ژغیز پیغام کې هغه وزیر رد کړي چې ګڼي هغه مرسوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې اوازه خپره شوې چې مولا برادر په ارګ کې د طالبانو په خپل منځي جګړه کې لټپ کېده ورسته مرسوي دي، خو شغلی برادر د اوازه تبلیغات وګړل. نوموړي د دوشنبه پر ورځ په یو لند ژغیز پیغام کې چې شاوخوا سلویش ثانیه دی، ویل دي چې دا څو ورځې کېږي په سفر دی، خو د خپل سفر او ځای په اړه معلومات نه دی ورکړي. د طالبانو ویندانو په ګډون نور هم دا ژغیز پیغام خپور کړی دی. په قطر کې د طالبانو ویان محمد نعیم له ځینو قومي مشرانو سره د مولا برادر د ملاقات یا ویډیو خپره کړي، خو دا نه دی ویلي چې دا ملاقات کله او چیرې وو. تر دې مخکې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله د مرګ رپورټونه هم خپاره شوي وو، خو د طالبانو ویندانو د خبره رد کړه. طالبانو د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او تیره اونۍ خپله کابینه اعلان کړه، خو لا هم مولا هیبت الله راښکاره شوی نه دی. ملګری ملتونه وایي چې نړیوالې ټولنې په ژنیو کې د افغانستان سره د څه باندې یو میلیارډ ډالرو بشري مرستو ژمنې اعلان کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټیرس د دوشنبه پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا ژمنې تر هغه ډېرې دي چې ملګرو ملتونه یې غوښتنه کړې وه. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د دفتر په رسمي ټویټر کې د شاغلي ګوټیرس له خولې لیکل شوی دي چې دا کانفرنس موږ ټولې هیلې پوره کړي. دا کانفرنس باندې نوي هیوادونو په ګډون یو سل شپږ پنځوس ګډونوال لرل. لدې ښکاري چې افغانستان نړیوال ټورنمنت ته څومره حیاتي دی. د څه باندې یو میلیارډ ډالرو ژمنه وسوه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو، روغتیايي اسانتیاو، سرپناه او نورو ضروري موادو لپاره د 6.5 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس په پینل غونډه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو درایستلو د اقدام په کلک ډول دفاع کړې. شغلی بلینکن پرون د دوشنبه پر ورځ دا ستاسو پښتنو ته ځوابونه ورکړل. امریکا د اگست په یو دیرشمه په افغانستان کې خپل تر ټولو وجده یا د دولو سزو جګړه پای ته ورسوله. د ولسی جرګې د بارنو اړیکو استمایه غونډې ته په خپل بیان کې بلینکن وویل که جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د ځواکونو د پاتې کېدو پریکړه کړې وای، نو یو خاص شمیر سرتیري به په افغانستان کې پاتې شوی وای او د خپل دفاع تر څنګ به د طالبانو جنگي پرمختګونو مخه هم نیولې وه، چې معنی یې دا وه چې نور سرتیري به وشل شوي وای او موږ په افغانستان کې د وینا معلومی مدیر لپاره په دغه جنگ کې شکیل پاتې وای. هغه زیاته کړه د دې خبرې هیڅ ثبوت نشته چې کوم ځډ ډیر وخت لپاره په افغانستان کې پاتې وای، نو د دې سره به افغان حکومت غشتلی شوی وو او یا به د توان پیدا کړی وو چې خپل دفاع وکړي. جمهوریت غوښتونکو او ځینو دیموکرات استازو له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو، د غوي زرګونو ترجمانانو او فرنګي مشاورانو او زرګونو امریکایي اتباعو د استولو د څرنګوالي په اړه په ولسمشر جو بایدن باندې انتقادونه کړي دي. شغلی بلینکن به نن د سیشن به پورس د سنا د بارنو اړیکو په کمیټه کې په دې اړه د استازو پښتنو ته ځوابونه وایي. د طالبانو د سرپرست حکومت لینان څخه شاوخوا یو ونې ورسته د ایران د بارنو چارو وزارت د دې کابینې د ترکیب په خبرګون کې ویلي چې طالبانو دولت ټول شمول نه دی. د ایران د بارنو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده د دوشنبه پورس ویل د طالبانو په مشرۍ دولت د ټول شمولیت پاکله د ایران او نړیوال ټولنې انتظار نه دی پوره کړی. شاغلی خطیب زاده د طالبانو د کابینې د لوړی په مراسمو کې د ایران د ګډون پاک لول ژر دی چې په دې اړه خبري وکړم. باید د افغانستان د راتلونکي دولت جوړیدل ووینو او بیا د نورو موضوعاتو په اړه تصمیم ونیسو. د طالبانو سرپرسته کابینه د تیری سه‌شنبه پرځ په کابل کې د ډلې د واکمن کېدو درې ونې ورسته اعلان شو. دغه کابینه کې د شوزو نشتون، د جنجالي څیرو د شتون په وجه چې د امریکا د تراګرو پولیسو کې شامل دي، د نړۍ د یو شمیر هیوادونو لخوا له نیوکو سره مخامخ شو. د قطر د بارنو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی وای د طالبانو مشرانو سره په کتنو کې لاغوی غوښتي چې د شوزو حکومت ته درناوی وکړي. شاغلی السانی د دوشنبه پر ورځ په دوحې کې د فرانسې د بارنو چارو له وزیر ژان یف لودریان سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې دا د مخ کې له وخت دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د قطر د بارنو چارو وزیر د یک شنبه پر ورځ کابل ته سفر کړی وو او د طالبانو د دولت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون او یو شمیر نور حکومتي چارواکو سره وکتل. شاغلی السانی زیاته کړي چې طالبانو له مشرانو سره په پرونی لیدنه کتونه کې د طالبانو مشرانو ته ویل چې د شوزو د وکونو او د یواد په پراختیا کې د غوی د رول په ګډون د افغانستان د خلکو لاسته راوړنی باید وساتل سي. هغه هم دا شانول د طالبانو مشرانو هغه ته ویلي چې طالبان د نړیوال ټولنې سره تعامل او په کابل کې د غوی د سفارتونو پرانستل غواړي. بلې خوا د فرانسې د بارنو چار وزیر هم د طالبانو د سرپرستی کابینه په نسبت نایلی سرګند کړي او ویلي دي چې طالبانو ډلې تروسه د یو ډیر متدل او ټول شمول حکومت په جوړدو کې پاتې راغلي دي. شاغل لودریان وویل چې فرانسا او د نړۍ نور هیوادونه به پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې نړۍ د نورو غوښونو ترڅنګ تراګرو ته پناه ورنکړي، د بشري حقوقو د مرستو مسون انتقال ته اجازه ورکړي او د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شوزو حقوقو محافظت وکړي. د امریکا د ولسی جرګې رئیس نانسی پلوسی اندیشنه څرګنده کړي چې د سعودي عربستان په بندیخانه کې بند د سعودي د مرستې رسولو په کارکونکو تشدد شوی دی. د سعودي عربستان چارواکو د عبدالرحمن په نامه یو کس د 2013 کال د مارچ په میاشت کې پر یاس کې د سر صلیب د مرستې رسولو د دفتر څخه ونیوي. هغه د سر صلیب کارکونکو و. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د بارنو چارو وزارت د اپریل په 15 نیټه په یو بیان کې ویلی وو چې د راپورټونو نمانیږي چې دغه کس په شل کاله بند ماکوم سوی دی. د رویټرز خبري اژانس تر دې دمخه په واشنگټن کې د سعودي سفارت د دریز معلومولو هڅه کړې خو ځواب یې نه دی ورکړی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه اوریدل.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو نمو د نړۍ خبرونه واوریدل. پر راپورټونو کې نن یو موضوع دا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د دوشنبه په ورځ خپل کلنۍ غونډه پیل کړه. د غونډې په افتتاحیه وینا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر خبرداري ورکړ چې د اقلیم بدلون او ککړتیا په خپل د بشري حقوقو او انسانيت لپاره جدي ګواښونه پیښوي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زید ولی.
په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو رئیس بیچلټ وایي چې په ځمکه باندې د ناورینو په وړاندې د انسان غیر فعالیت د انساني حقوقو پراخ لړۍ اغیزمنه کوي. هغه ویل چې په دغه کې مناسب خواړه او با تعلیم روغتیا او حتی د ژوند مسله شامل ده. میشل بیچلټ وایي په ورستیو میاشتو کې د نړۍ په هر ګوټ کې په خلکو باندې د اقلیم د بدلون لکبل ډیر سخت اغیز شوې ده. هغه ویل
مونومنتل فایرز ان سایبيريا ان کالیفورنیا هیوج سادن فلوډز ان چاینا جرمنی ان ترکی.
په سایبيريا او کالیفورنیا کې د اورونو لګیدل، په چین جرمنی ترکی کې ناسافي سیلابونه، د ارکیټیک تودوخي سپې په بیساري ډول لوړیدل، هغه سدي چې د اقلیم د بدلون لوجه رامنځته شوې دي او هم دغه ډول نه ختمیدونکي وچکالي دوام لري. د مراکش او سنګال نه تر سایبيريا پورې په احتمالي ډول ملیونونه خلک د بدبختۍ لوګي او بیزای کې دوسرا مخ شوې دي. بشلټ خبرداري ورکوي چې د اقلیم د بدلون لکبل غواخونه ډیر زیات شوې دي او دغه د بشري حقوقو لپاره یوازینه لوی ننګونه ده. هغه وایي د چاپیریال ناورینونه په ټوله نړۍ کې شخړې کړکیچونه او هم دغه ډول نابرابري رامنځته کوي. د مثال په توګه د افریقا د ساحل په ملکونو کې د اقلیم بدلون بشري استراري وضعیت رامنځته کړی دی. هغه وویل اوږده وچکالي وروسته سیلابونه، طبي سرچینو ته غیر مساوي لاسرسی او د ځوانانو د بیکاری لوړې کچې سیمه ځپلې ده. هغه زیاته کړه
These trends compel people to displacement, aggravate conflicts. کوم دغه
علتي چې خلک خپل کورونو نه کډه کول ته مجبوریږي، شخړې او سیاسي بې‌ثباتي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. ځینې خلک افراطي ډلو ته، ځینې خلک د افراطي ډلو لخوا ګمارل کیږي. په داسې وضعیت کې دا باید روښانه وي چې په سیمه کې شخړو ته هیڅ ډول نظامی حل شتون نه لري. د یو ان ایس سی آر د اټکلونو لمخه تر دې وخت پورې په ساحل کې 4 میلیونه خلک به ګور شوې دي. بچلټ وای هم دغه ډول رجحانات او ننګونی د دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي. د مثال په توګه آسیا، منځنی ختیځ او شمالي افریقا د اوبو لکه مخسر لاسو غریبان دي او د اوبو د نشټوالي په سر د مختلفو ډلو ترمنځ تشنج زیات شوې دي. هغه ول چې د اقلیم بدلون په گواتیمالا، سلوادور او هندوراس کې خلک د بیوزلۍ، بې ځای کېدو او هم دغه ډول د نورو ستونزو سره مخامخ کړی دی او دغه د بشري حقوقو په وضعیت باندې ډیر سخت اغیز لري. هغه وایي د چاپیریال او بشري حقوقو مدافعین وایي چې په لاتینی امریکا، سویلي ختیځ آسیا او نورو سیمو کې هم د اقلیم بدلون ډیر سخت اغیز کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وویل چې خوندي، پاک، سالم او دوامدار چاپیریال د انسان ژوند اساس دی. هغه زیاتوي د انسانیت راتلونکی په حکومتونو پورې اړه لري چې د نړۍ د قیمتي سرچینو د ساتلو لپاره یو ځای کار وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د کابل د ښار لوی واټونو ته سیرمه په دیوالینو کې پخوانی انځورونه او پیغامونه د طالبانو په بیرغ او شعارونو بدل شوي دي. طالبان چې 40 کاله پخوا د امریکا او ناتو لخوا بې واکه شوي وو، اوس د سیاسي اقتدار خاوندان دي. د امریکا غا خبريالې عائشه تنظیم په خپل رپورت کې ویلي دي چې اوس په افغانستان کې یو لوسته او باسواده نسل شته او طالبان په د واکمنۍ تکل لري. د رپورت پوره تفصيل واورئ.
طالبان د کابل له دیوالونو د انساني مخونو انځورونه پرنګونو پاکوي. ډیر خلک حیران دي چې هسې نه د تیرو 40 کلونو راسته راوړنې هم دغه شان او منځلې شي. دغه واستواله ډله چې اوس په واک کې ده هڅه کوي چې په داسې یو هیواد حکومت وکړي چې د هغه هیواد په پرتله ډیر توپیر لري چې 40 کاله د مخه یې پرې حکومت کاوه، او په داسې حال کې چې طالبانو ژمنه کړې چې دوی نوی حکومت به د نویمې لسیزې له توندلارې واکمنۍ څخه توپیر ولري، خو نړیواله ټولنه دوی د کابینې په اعلان سره سخته مایوسه کړي.
څنګه چې د ټول شموله حکومت لپاره هیله وه او غوښتنه یې کېدله، د اوس په مایوسۍ بدله شوې ده. په لس شویو نمونو کې هیڅ ښځه نشته. دلته هیڅ غیر طالب غړی شتون نه لري، نه د تیر حکومت څوک شته او نه هم د لږکیو ډلو مشران.
لا هم دا یو ګډ وډ انځور دی. طالبانو تر دې دمه د بهرنیو سفارتونو او ملګرو ملتونو ودانۍ ته درناوی کړی دی. دوی د خپلو ټولو دښمنانو لپاره عمومي بخښنه هم اعلان کړی ده، او دوی ژمنه کړي چې د بشري حقوقو ساتنه وکړي. همدارنګه د میرمنو حقوقو خو هغه څه چې اسلام ورته په نظر کې نیولي. نړیواله ټولنه هم هیله لري چې د بهرنیو مرستو په مټ به وکولای شي چې په دغه ډلې باندې یو څه واک ولري. دې مرستې ته عاجله اړتیا ده، ځکه چې هیواد د بشري ناورین سره مخ دی.
په لویه کچه د روغتیا، خوړو، خوندیتوب، غیر خوراکي توکو او حفظ الصحې په برخه کې لازمي او سمدستي بشري مرستو رسولو ته اړتیا ده.
د نن ورځې افغانان ډیر تعلیم یافته دي، او دوی له نړۍ سره د ټولنیزو رسنیو او نورو جریانونو له لارې ډیر تړلي دي. له 2004 کال راهیسې دلته یو اساسي قانون هم کارول کېده چې نارینه او ښځینه ته مساوي حقونه ورکړي وو. ګڼ شمېر کسان د طالبانو د غچ اخیستو ویری سره سره دا حقونه غواړي. تمانا پریانی د دې اونۍ په پیل کې د کابل په کوڅو کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. هغې امریکا غږ ته دا پیغام د واتس اپ له لارې راستولې.
من فعلا قصد خارج شدن از افغانستان ندارم.
د اوس لپاره زه له افغانستان څخه د وتلو کوم پلان نه لرم. زه خپل مبارزې ته تر هغې دوام ورکوم چې نړیوال ټولنه د طالبانو حکومت ونه مني. که د طالبانو حکومت د نړیوال ټولنې لخوا ومنل شي، زه به بل چاره نه لرم پرته له دې چې افغانستان پرېږدم او بل هیواد ته پناه یوسم.
طالبانو د تیرو 40 کلونو ډیر بدلونونه له منځه وړي، مګر دوی غواړي چې د مشروع حکومت په توګه وپیژندل شي. نو دوی اړ دي چې د افراطي دریځ څخه شاته شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ درنو اوریدونکو، طالبانو ویلي دي چې په نږدې ورځو کې به پوهنتونونه بیرته پرانستل شي. د لوړ زده کړو د وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی وایي چې د نجونو او هلکانو ټولګي به جلاوي. د طالبانو له دې طرح سره یو شمېر خلک مخالف دي او ځینې نور موافق دي. حقانی وایي چې ښځې او نجونې تعلیم کولی شي، خو حجاب جبري دی.
د طالبان د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وایي مېرمنې کولی شي په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي، خو د نجونو او هلکانو ټولګي به جلاوي او اسلامي لباس جبري دی. د لوړ زده کړو وزیر عبدالباقی حقانی دغه څرګندونې د طالبان د کابینې له اعلان څو ورځې وروسته چې ټول غړي نارینه دي په یو خبري کانفرنس کې وکړي.
د اسلامي امارت پالیسی دا چې خزینه محصلین او ته د په حجاب کې او د شری اصول مطابق د لولو زده کړو اجازه دا ورکړي، یا کله لیسانس پکه چوي او کله ماسترې پکه چوي او کله دکتورا پکه چ باندې وي.
طالبان که زهم د نجونو د لوړ زده کړو سره مخالفت نه څرګندوي، خو وایي چې د هغوی ټولګي باید جلا وي.
که یو پنتون دا ظرفیت ولري چې دو جدا جدا تعمیرونه ولري، نو اول صورت دا دی چې زه باید جدا شي، الکان په یو ځای کې او انجونې په بل ځای کې، او دویم صورت هغه دا دی چې وخت بدل شي، په یو وخت کې الکان راشي او په بل وخت کې انجونې دا راشي، او دریم صورت هغه دا دی چې کله نهایي مجبوري وي او د خزینه محصلینو تعداد کم وي، نو په هغه صورت کې د پارټیشن نه استفاده دا وشي.
د طالبان د لوړ زده کړو وزیر همدارنګه زیاته کړې پر هغه مضامینو چې په پوهنتونو کې تدریس کیږي هم غور کیږي، خو هغه ډیر جزئیات ورنه کړل. په اگست میاشت کې طالبان له خوا د کابل تر نیول کېدو وروسته اوس پوهنتونونه په تدریجي ډول خلاصېږي. د طالبان د لوړ زده کړو سرپرست وزیر ویل دي چې دولتي پوهنتونونه به د وی اونۍ په شاوخوا کې پرانستل شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. که په افغانستان یا پاکستان کې د مذهبي سخت دریځۍ خبره کیږي، نو څېړونکي او کله کله حکومتي چارواکي هم د ملامتۍ ګوته د پاکستان مدرسو ته نیسي. منتقدین وایي چې په اکثرو مدرسو کې عصري علوم نه تدریس کیږي او زده کوونکي سخت دریځۍ ته هڅول کیږي. د سپتمبر په 11مه د تروریستي پیښو نه وروسته د دغو مدرسو شمیر زیات شوی دی. شهناز نفیس په دې حقله د کارپوهانو سره خبرې کړې دي چې غټ کې اوري.
سیډنی خای چې په پاکستان کې په سلو کې لس د کوونکې مذهبي علوم په مدرسو کې زده کوي. د افغانستان د طالبانو لویه برخه هم د پاکستان مدرسو نه فارغ دي. د مدرساز چیلنج نومي کتاب لیکواله کریستین فیر وای په پاکستان کې د مدرسو فارغ افغان طالبان د افغانستان جګړه کې لوی رول لري.
But madrasas are important for other reasons, right?
Madrasi islami alaman juravi aw da alaman da islam parana ke faisle kawi laka da zanmargo bridunu ya da ghair dawlati kasano aw da islami dawrat la khwa da jihad elanawlo pa ara faisle kawi
da bepuli jihad la para da balini panama da kitab likwal arif jamal wai da 911 nawdan di pakistan ke nizdi lasuna 2200 rupori madrasi we khuda gashmera us 15 zaruta rasidale
ما په پاکستان کې د وندي او نورې مدرسې لیدلې. په دې وندي مدرسو کې د افغان طالبانو شمیر ډېر زیات دی. یو ویلات اداري چې اکثر افغان کډوالو خپل ماشومان ته د زده کړې وسیله نه لرلې، مدرسو ته به ماشومان لګل. بلواجه دا و چې د پاکستان ریاست هم غوښتل چې طالبان نه یوازې په افغانستان بلکې کشمیر کې هم د جهاد لپاره وروزي. د پاکستان امنیتی ادارې دا فکر هم کوي چې د مدرسو طالبان اسلام پالي وي او دا غوښتل چې پاکستاني غواړي.
پاکستانی مدرسې په دوه لویو مذهبي مفکورو کې ویشلې شوې دي، یو ډله بریلوي او بلا دیوبندي. سیډونکې دیوبندي مفکوره سختري زبولي او افغان طالبان د دیوبندي مدرسو فارغ دي. په واشنگتن کې د سیډن ادارې پولیټیکټ کارپو عارف انصار وای پاکستانی مدرسو اوس او پخوا هم په افغان جګړه کې رول لوبولې دي.
تاسو وینئ چې له مدرسو څخه فارغ طالبانو پخوا په افغانستان کې څه کړي وو او اوس څه کوي؟ دا کومې پټې خبرې نه دي، دوی نفوذ لري. خدا چې پاینده کې به څه کوي دا به معلوم شي.
تیرو افغان حکومتونو سو واره د پاکستان مدرسې په افغانستان کې د ورانه او ګډوډۍ لپاره تورنې کړې دي او په پاکستان غږ کړي چې مدرسې باید د ترهګرۍ لپاره ونه کارولې شي. د امریکا کانګرس هم د 2012 سه په پاکستان کې د مدرسو تعلیم اثری کولو لپاره وخت په وخت مالی مرستې کړې دي. د پاکستان تیرو حکومتونو او د عمران خان په مشرۍ کې اوسنی حکومت سو واره په مدرسو کې د اصلاحاتو ژمنې کړې او ځینی حکومتونو یو څه ګامونه هم اخیستي، خو سیډونکو کافي نه بولی.
زما په فکر په دې ګامونو کې کوم اخلاص نشته. د مدرسو په نصاب کې که حساب او انګلیسي هم ورواچول شي نو بیا به هم په اساسي مفکوره کوم اثر ونه کړي. کملایان وروزل شي هم نو په سری ریاست کې د هغوی کوم ځای نه ښکاري.
په پاکستان کې بی وزلې حکومتي سکولونو ته نه رسائی او پسیمه کې روانه تندلاری هغه یو سو عوامل دي چې په یاد هیواد کې مخ په زیاتې دوه مدرسې په خپل سر تعلیمي نصاب جوړوي اور ځینې لوی مدرسې په افغانستان او پاکستان کې پچا د مسلمان او پچا د کافر ټاپې هم لګوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
شمالي کوریا د شپږو میاشتو وروسته د لومړي ځل لپاره د لیري واټن توغندۍ ازمایلي. د کروز دا توغندۍ شمالي کوریا ته د اتوان ورکوي چې د ګاونډي هیوادونو د میزایلو د دفاع سیستم نه ځان بچ کاندي. د امریکا ژه خبريال بلګالو په دې باره کې د سویل نه راپورټ را لېږلې دي. په شمالي کوریا کې دولتي مطبوعاتو ویلي چې د یوې نوي کروز توغندۍ ازموینه کړي چې د جاپان ډېر برخې په بریالیتوب سره په نښه کولی سي. د رسمي دولتي اژانس کی سی این ای په راپورټ کې ویل سوي چې دغه ډول توغندۍ تر 1500 کیلومتره واټن والی سي او د اونۍ په پای کې ازمویل سوي ده. په راپورټ کې ویل سوي دي چې د خوړو کمښت او اقتصادي بحران سره سره شمالي کوریا د وسلو پروګرام ودی وړتیا لري. جنوبي کوریا چې د شمالي کوریا د توغندۍ و ازمایش ساري د دې توغندۍ د واردو پاکله د دوشنبه تر ورځې څه نو ویلي او د دې پوښتنه پیدا سوي چې واشنگتن او سویل به وکړی سي چې د دې توغندۍ مخه ونیسي او کنه. د جنوبي کوریا د پوز بیان ویل
او شور شیبیل تنگ چنګونل چنورو بوډوکشي کانونسنګ پېژار شپټانه څنګه ایترګو.
سویل د واشنگتن سره په ګډه کار کوي چې د توغندۍ د واردو پاکله جوړه ارزمنه وکړي. د امریکا پوز وایي د شمالي کوریا نوی ازموینه د نړۍ لپاره یو ګواښ دی او د جاپان چارواکي وایي دوی ډیر اندېښمن دي. په هغو تصویرونو کې چې د شمالي کوریا د روډونګ نومې ورځپاڼې خپره کړي یو توغندۍ له یو موټره د توغېدو په حال کې او بل هم هوا ته د پورته کېدو په حال کې لیدل کیږي. په راپورټ کې ویل سوي دي توغندۍ د هیواد سمندري برخې ته له لوېدو مخکې په بریالیتوب سره خپل هدف ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو بندیزونو له کبله شمالي کوریا نسي کولی بلستیک توغندۍ وازمایي. خدا بندیزونه یا د هیواد د تازه ازمویل سوي توغندۍ لازمین نه نسي راګرځولی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ان بلستیک توغندۍ د کروز د هغو په پرتله ځکه لوی ننګونه ده چې دا نسبتا دروند بار لږدوي، په زیات اوږده واټن کې گزار کوي او الوتی ډیر چټک دی.
د واشنگتن د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. طالبانو په ښکارا ډول د موسیقي په غږولو بندیز نه دی لګولې، خو د سندرغاړو بازار ډیر سوړ دی. د هلمند ولایت یو هنرمند حبیب الله شباب د سندرو ویلو په ځای دوکانداري ته مخه کړې ده. د افغانستان په خصوصي مطبوعاتو کې د سندرو خپرول کم شوي، خو په ملي تلویزیون کې بیا په بشپړه توګه په موسیقي بندیز نه دی لګول شوی. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
حبیب الله شباب چې په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغړی په توګه شهرت لري، په تیرو دوه اونیو کې د سندرو ویلو تمرین نه دی کړای. هغه د لشکرګا په یو څنډه کې دوکانداري کوي.
خپل د ځان سره خپل د قضاوتو کې چې زباید نور سندري ونه وایم، ځکه چې په دې طریقې هم سندري هنرمندانو نشوي ویلای او نه هم موسیقي ته اجازه و، نو په دې اساس باندې به سندري پرېښو.
حبیب الله یو لاس کاله مخکې د ستاره افغان په هنري روزنیز پروګرام کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمينه مسايده و، په دغه غدي په امارت کې مشته وخت را کې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار.
د طالبانو وین زبی الله مجاهد په خپل لومړنی کانفرنس کې ویلی وو چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی هڅه کوي چې هنرمندان قانع کړي چې خپل مسلک بدل کړي. خو یو شمیر هنرمندانو د مجاهد د دغو سرګندونو په وړاندې خبرګون ښودلای.
زه له افغانستان څخه بهر هم ډیر مینوال لرم، خو زه د هغه افغان هنرمندانو په اړه اندېښمنم چې په افغانستان کې دي. دا هنرمندان څوک دي چې په تیرو لسو شلو او دیرشو کلونو کې زحمت ایستلی او د خپل هنر له لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابر کړي؟
پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د دې هیواد د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم تړل شوی. په دغه انسټیټیوټ کې زهره ل یو لس اونری ډلو څخه د جنو لمړنۍ او یوازنۍ انسامبل و چې په کال 2014 کې د احمد سرمست په مشرۍ د دغه انسټیټیوټ لخوا جوړ شو.
هر څه کوشش کنن
کې مثلا هر څومره چې طالبان زموږ د کلچر او زموږ د ټولنې د ویجاړولو هڅه وکي، خو موسیقي او فرهنګ دا شان دي چې موږ په وینه کې دي، دا لمونځ خنش یا خسته موږ به هیڅ کله هم تسلیم نشو. موږ به د خپل حق لپاره تر وروستۍ ساه پورې مبارزه وکړو.
ټاکل شوی و چې سکال اکتوبر میاشت کې د زهره انسامبل د نړۍ یو شمیر هیوادونو ته هنري سفر وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ 350 زده کوونکي درلودل چې ځینې د طالبانو له راتک سره له افغانستان نه ووتل. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد سرمست ویلي چې د دې انسټیټیوټ د زده کوونکو ترڅنګ چې اوس مهال په افغانستان کې پاتې دي، د هر یو افغان سندرغاړي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. امریکا د ایریتریا د دفاعي قواو یا ای ډی ایف مشر فیلیپوس اولد هانس د ایتوپیا په شمال کې د دوامدار جنگ په وخت کې د ای ډی ایف لخوا د جدي بشري حقوقونو د سرغړونو په ارتباط د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. فیلیپوس د اجرایی یو درې اته یو اته فرمان په تعقیب چې د نړیوال ماګنیټسکی د بشري حقوقو د حساب کتاب ورکولو د لایحه په اساس جوړ شوی عمل کیږي او هدف یې له بشري حقوقونو د جدي سرغړونو مرتکبین او په درسته نړۍ کې اداري فساد دی. د فیلیپوس د قومندې لاندې د ای ډی ایف عسکرو په ایتوپیا کې بے فتی کړي، خلک یې شکنجه کړي او ملکیان یې اعدام کړي دي او شتمنۍ تباه کړي دي او تجارتونه یې لوټ کړي دي. بې ځای شوي کسان څرګندوي د ای ډی ایف لخوا منظم کوشش کیږي په هغو سیمو کې چې د ایریتریا د دفاعي قواو لخوا کنټرولېږي. تیګریانو ته تاوان رسول کیږي. هغه کسان چې له بشري حقوقو نه د سرغړاوونو او د ناوړي ګټې اخیستنې مسؤل وي، د شفاف پروسس له لارې باید مسؤل وګڼل شي. امریکا اندېښمنه ده چې د ای ډی ایف ګڼ شمېر پرسونل د جون په میاشت کې له وتلو نه وروسته بیا ایتوپیا ته داخل شوي دي. د بهرانه وچارو وزیر انټونی بلینکن په ولیکل شو وینا کې ویلي، موږ د ایریتریا په حکومت باندې غږ کوو چې له ایتوپیا نه خپلې نظامي قواوې سمدستي او په دایمي توګه وباسي. د زیاته کړه امریکا د تیګری د خلکو د ازادۍ جبهې په شمول په دغه جنجال کې له ټولو شاملو خواوونه چې د ملکیانو په خلاف ناوړه اعمال پایت ورسوي د دغه جنجال د بندولو په باره کې دي ګامونه واخلي، به له خنده دي بشري لاسرسي ته اجازه ورکړي او د خبرو لارې د وربند ژمنه دي وکړي. د خزانه د وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول دفتر مدیر اندریا ګاکی ولی د ای ډی ایف د مشر په خلاف دغه اقدام د امریکا ژمنه څرګندوي چې د دغه سپکاوي وړ اقداماتو په بدل کې په هغو کسانو باندې بندیزونه لګوي چې مسؤل وي. موږ له ایریتریا نه غواړو خپلې قواوې دي له ایتوپیا نه سمدستي او په دایمي توګه وباسي او په دغه جنجال کې له شاملو خواوو نه غواړو چې د اوربند په باره کې خبرې پیل کړي او له بشري حقوقو نه سرغړونې دي پای ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا او په پراخې بین المللي ټولنې باندې غږ وکړ چې په ګډه د ایتوپیا د جنجال په سوله ییز حل باندې زور واچوي. ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غاک سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.